احمدی قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مهرکه لیکو. دا ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ننګرهار کې په ډله ییزه توګه په یو جومات کې د لسګونو کسانو وژل غندلې دي. دوستانو ستړي مشي په یاد خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو پیل خبرونه کو په سرکیام د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دیبالا کلی سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. بلخوا دا چاودنه او پکې پراخ ملکی تلفات په نړیوال کچه غندل شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای نن د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولې. او په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکي ادارې ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ښاغلی میاخیل پرون ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او بشریت دښمنانو کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دا حمله دوی نه ده کړې. په کابل کې د امریکا سفیر د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او د ملګرو ملتونو سازمان هم په هسکی مینې کې پرونی حمله په شدت غندلې. د هسکی مینې د چودري په جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت چاودنه وشوه. د ننګرهار د والی ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د چاودنې څرنګوالی لاندې څرګند. په تلفاتو کې ماشومان او تنکي ځوانان هم شامل دي. هسکی مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتره کې پرته ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي چې د مړو شمیر ښایي زیات شي ځکه خلک لا هم تر خاورو او ډبرو د لاندې شوو لمونځ کوونکو په رایستلو لګیا دي. اخواته په ناټو او په کابل کې د امریکا پر سفیر سرپیره ملګرو ملتونو هم دا حمله غندلې ده. ملګرو ملتونو عموم منشي انټونی ګوتیرس له خولې په یو ریپورت کې ویل شوی دی چې د دې حملې عاملین باید ځواب ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا په یوې اعلامیې کې په هسکی مینې کې د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت بللی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې نن نشي اعلانولی. د ټاکنو د قانون پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي نتایج نن د میزان په 28مه اعلان کړي وای. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون چارواکي به نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړي چې څنګه او په کومه ورځ د ټاکنو ابتدایي نتایج اعلانولی شي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل د انتخاباتو د شفافیت د تامین او د تور او سپینو رایو د بایومټریک او غیر بایومټریک درایو د جلا کول لپاره احتمالا د ټاکنو ابتدایي پایلې په تاخیر لانیږي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه وشوي. د بدخشان د بهارک اشکاشم د سرک جوړولو مسولان وایي چې دا لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. دا سرک د بدخشان له بهارک ولسوالۍ پیلیږي، په اردو جوزی باغ کې تیریږي او همدارنګه اشکاشم ولسوالۍ کې د تاجکستان پر پوله ختمیږي. د دې سرک د جوړولو کار د روف عزیز په نوم یو شرکت ته سپارل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څاروي خپلواکي ادارې ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي برید کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. د دې ادارې په وینا په هوایي حملې کې د راس العین ښار ختیځو پولو ته نږدې د باب الاخر په کلي کې دا کسان وژل شوي. په حملو کې د کردانو د ډیموکراټیکي سوریې ځواک اته جنګیالي هم وژل شوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر یو ټویټ ولیکل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره غږېدلی. ټرمپ ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې به د سنایپر ټوپکو او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي او پر هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. د اروپا د فوټبال اتحادیې ویلي چې د روسي او کاسوبو و د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبو اجازه نه لري. د اروپا د فوټبال د اتحادیې د بیړنیو حالاتو پلاوی پرون دا پریکړه وکړه. د پلاوی وویل چې د روسي او کاسوب و لوبډلې تر بلې خبرتیا پورې د مخامخ کېدو اجازه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د فوټبال لوبډله په 2020 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال په فاینل مسابقو کې د ګډون لپاره غوره شوې ده. او په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه او ستور مزلو یوې جوړې سپیس واک یا وکړ یا په خلا کې وګرځېدي. هغوی دواړه د امریکا د متحده ایالاتو دي. کریستینا کوخ او جیسیکا میر پرون له نړیوال فضایي سټېشن ووتلي او د خپل فضایي سټېشن د لابراتوار د برق یو برج ترمیم کړ. دواړه تقریبا 15 ساعته له نړیوال فضایي سټېشن ووتلي وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له هغو سره ویډیوي خبرې وکړې. ورته وویل چې هغوی ډېرې زړورې او فوق العاده ښځې دي. ټرمپ هغو ته وویل چې د امریکا خاص استازیتوب وکړي او امریکا ورباندې ویاړي. دوستانو خبرونه ملزادې رادیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې پرون په یو جومات کې 14 لږ تر لږه 28 کسان وژلي او 48 نور یې ټپیان کړي دي. په دې موضوع باندې به ریپورت ولرو. دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کندهار یو شمیر قومي مشران وایي حکومت د جنرال رازق د وژل کېدو دا قضیه پاړه په څیړنو او همدارنګه په خپلوندونو کې پاتې راغلی او تر اوسه پورې هم دا نه ده موندلې چې د جنرال رازق د یعنې د کندهار د امنیې د پخواني قمندان په وژلو کې د چا لاس و. همدارنګه بل لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په سوریا کې د بشري حقونو د څار ادارې وایي چې په چې د سوریې په شمال کې سره د دې چې د ترکیې او امریکا لخوا په اوربن هوکړه شوې خو بیا هم دغلته د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. همدارنګه د ګوړې اچار او کور کلی ونیس پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. د ننګرهار تاسو کې مینه ولسوالۍ د دی بالا د سیمې د چودري په جومات کې پرون په حمله کې نږدې سلطنه وژل شوی او زخمیان شوی. هسکه مینه د جلال آباد ښار په 50 کیلومتر کې پراته ده. 14 په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې په لمانځه ولاړ و. د ریپورټونو په حواله د 14 لزور جومات پر خلکو رانړېدلې او له دې امله د ډیرو خلکو ته زیان اوښتې. د ملګرو ملتونو د عموم منشي انټونی ګوتیرس په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او چارواکو دا حمله غندلې ده. نو جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون ماښام د جلال آباد په دولتي روغتون کې خبریالانو ته وویل چې حمله د انسانیت او اسلامیت دښمنانو کړې ده. میاخیل د کومې ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی.
او زمير خپل تر جواب خاطر د شوي دي او لس زخمیان عمل ته په دیوالا کې تداوي لري.
د ننګرهار د والی وایاند اتاولا خوګیانی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی لا هم نه پوهیږي چې 14 انتحاري و کبل ډول. خوګیانی ویلي چې په تلفاتو کې تنکی ځوانان، ماشومان، د پاخو مرنارینه او ځوانان شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس په ننګرهار کې دا چاودنه په شدت غندلې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر لیکلي چې وسلوالو طالبانو او د هغوی شریکانو وحشت او جنایت ته دوام ورکړی او د عبادت په وخت کې پر ملکي خلکو یې حملې کړي دي. خو وسلوالو طالبانو دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه بیان کې دا حمله جدي جنایت ګڼلې ده. د حملې مسولیت لا چا نه دی منلی، خو په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. پاس کمینه کې تر حملې یوه ورځ مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په یوه رپورټ کې د ملکي تلفاتو د بېساري لوړېدو خبر ورکړ. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي وو چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,313 ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما وویل چې دا د تیر کال د همدې وخت په پرتله په ملکي تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما د بشري حقونو د ادارې مشري فیونا فریزر د اسوسیټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د دې رپورټ او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ویني.
یوناما هاز ریکارډډ مور دن 8000 سیویلین کاژوالټیز ان د فرست 9 مانثس اف
اټ. هغه معلومات چې یوناما سپری څرګندوي چې د دې کال په وروستیو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. په دې کې 1.5% ماشومان او ښځې وي. د ملکي تلفاتو اساسي دلیل انتحاري او نور چاودنی وي. دوهم لوی دلیل ځمکني عملیات او هوایی حمله وي. یوناما په ننګرهار کې د پرونی پیښو په اړه لیکلي چې د خلکو د عبادت پر ځایونو حملې پر نړیوالو قوانینو تیری دی او جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د افی نړیوال سازمان په دې اړه په یو بیان کې چې پرون مخصوص رسنیو ته استول شوی په زغرده لیکلي چې پر ملکي خلکو او لمونځ کوونکو حمله جنګي جنایت دی. دا فی د نړیوال سازمان د آسیا د جنوب د برخې مشر ویلي چې په افغانستان کې جګړه د کمیدونه بلکې د زیاتېدو په حال کې د قربانیانې اکثر ملکي خلک دي. نړیوال باید د افغانانو تلفاتو ته پام وکړي او پر نړیوالو بشري قوانینو داسې سرغړونې باید پابېزه ونه انګیرل سي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس پر ټویټر لیکلي چې د ننګرهار په جومات کې همدی حمله چې لمونځ کوونکي پکې ووژل شول په شدت غندي. جامباس لیکلي چې دا د ټولو افغانانو حق دی چې په سوله او امنیت کې عبادت وکړي او غونډې جوړې کړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم پر ټویټر لیکلي چې په ننګرهار کې حمله غندي او د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
بلخوا د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په شوې چاودنه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه پراخ عکس العملونه راپورته شوي. ګڼو افغان چارواکو دا حمله غندلې. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د لسګونو لمونځ کوونکو وژل یو جنګي جنایت دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باسم دا بمي چاودنه بېرحمانه ګڼلې او غندلې ده. ناټو هم د هسکې مینې په جومات کې د خونړۍ چاودنه غندلې. د ناټو تړون پر رسمي ټویټر لیکل شوی چې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې خبر پاڼې پر بنسټ د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوټیرش په ننګرهار کې د جمعې د ورځې پیښه غندلې ویلي دي. عاملانې باید ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې د دې ولایت د پخواني امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق تلومړي تلین د لمانځنې په مراسمو کې د کندهار قومي مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د وژنې د قضیې په څېړلو کې هڅې جدي نه دي. بلخوا د کندهار اوسیدونکي وایي د کمانډان رزاق تر وژل کېدو وروسته نامنی زیاته شوې او د ترور یا هدفي وژنو، غلاو او انسان تښتونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په اړه له کندهار څخه زموږ خبریال صادق رښتینی رپورټ راکړي.
ولایتي چارواکي د لومړی تلین په مناسبت مزار ته د ګلونو د گیډوی په ورولو پیلوي. د جنرال عبدالرزاق پر مزار د ګل ایښودلو تر مراسم وروسته د کندهار چارواکو، قومي مشرانو او د دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې ویناوالو د جنرال عبدالرزاق زړورتیا، جګړې ایز مدیریت او له ول سره پر پیاوړو اړیکو خبرې وکړې. د کندهار والی حیات الله حیات وویل چې جنرال عبدالرزاق د هیواد په دفاع کې خپل سر قرباني کړ او مبارزه به جاری ساتل کیږي.
د دې ویاړلي ولایت قومونه ټول خپل اتفاق او یووالی وساتي په ډالو او فرقو او ځانځانیو ځان ونویشي تر څو لومړی د کندهار او ورپسې د ټول افغانستان د سولې امنیت ثبات او پرمختګ اتلان شي. دا د دې جنرال ارمان
په دا غونډه کې پر حکومت نیوکه وسوه چې د جنرال عبدالرازق د وژلو د قضیې د څیړلو پایلې پټې ساتلې او په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورن کړ. د کندهار د ولایتي شورا رئیس جان خاک رضوال او یو تن قومي مشر حفیظ الله مجاهد له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې په برخه کې دي د جنرال عبدالرازق لاره تعقیب کړي.
دے دے سب سے مرتے کے باغ وان سان کی چوک نہ رہی دی پکی کی اندر اپ دی پوتان کی اندر رہی ہو مرتے کے بدل نظر دے لو سی یو چھنے دے لس کارو دے پتو لس کارو پاتی او یو خور پاتی مر بدا خبر دا جے قبول دے راس دے مر کو دا جے شیف دے راس دے مر کو کہ مر نو بس ختم بول بالا مشکار خلاص
اگر جان مر گئے زما پخپل لاس د دس رکشنستل دي او د پیسې په لکور کړی دي خپل کور ته استول دي او هغه خلک اوس ژوند دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کندهار د قومي مشرانو خبرو ته په عکس العمل کې وایي چې د جنرال عبدالرازق قضیه څېړل شوی او د پیښې ډېر عاملین نیول شوي دي. جنرال عبدالرازق تیر کال د میزان په 26مه نیټه د کندهار په ولایت مقام کې د هغه مهال د والي د یو ساتونکي لخوا چې ویل کیږي د طالبانو سره اړیکې درلودې ووژل سو. بل خوا د کندهار اوسیدونکو وایي د جنرال رازق تر وژل کېدو وروسته په دغه ولایت کې ناامني زیاته شوی او د ترور یا هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. شاریان وایي د نامنیو د پیښو د زیاتوالي له امله د دوی کاروبار او ژوند اغېزمن شوی. د خلکو په وینا وسلوالو موټرسایکل سپرو په تیرې وکال کې په هرې اونۍ کې درې تر څلورو پورې پولیس دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کړي.
نو دا اوس کله د حکومت بېغوري د لاسه چې دوی پر وخت رسیدګي نه کوي. هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترورونه ډېریږي، ځوانان مشیدانیږي، ورځ په ورځ دغه بېامنی زیاتیږي.
خو مونږ موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې کی ځکه کې چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي کېدلی سي خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي، پانګونه د جزا څخه ویوسي، همدارنګه زړونه کې چې دلته واوسیږي. نو دا په عموم کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بل هم زمینه مساعده سي. نو غوښتنه مو دا ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
د کندهار امنیه قومندان او د جنرال عبدالرازق ورور تادین خان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته د کندهار د امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی، په دغه ولایت کې د نامنیو او جنایي پیښو د زیاتوالي خبره مني. خوای چې په پیښو کې شکیل کسان نیول شوي او سزا ورکول شوي.
هر څوک چې تښتې ودی دی یا وژلی دی، ان شاء الله نه څوک وژلی نه هغه پات شوی چې څوک تښتې ودی هغه نیولی دی، قانون ته سپارلی دی. د روحو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سره والي ته روزه معرفي کېږي، اوس مو په جنایي او په دې کې ډېر ناست کې په انشاءالله مشکل نشته.
جنرال عبدالرازق چې د وسلوالو طالبانو سرسخت دښمن بلل کېدی، په 2018 میلادي کال کې د کندهار د امنیه قومندان په توګه وټاکل سو او په دغه ولایت کې د طالبانو په مخنیوي او د نامنیو په مهارولو کې ډېر مهم رول ولوباوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. اوس په مرا شوتې ته چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د جمعې ورځې چاودنې ته کتلي چې پکښې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي دا چاودنه په هسکه مینه ولسوالۍ کې په یوه جومات کې سوې ده او ټول لمونځ کوونکي هدف ګرځېدلی دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو طالبان او داعش سخت دریځې په ننګرهار او د افغانستان په ختیځ کې فعال دي. وروسته راغلی چې په ننګرهار کې چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه سوې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د ملکي تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړ. په راپور کې راغلی چې د روان کال د نهو میاشتو پر مهال تر 2500 زیات ملکیان وژل سوي دي او شاوخوا 15,500 نور ټپیان سوي دي. راپور د دغو تلفاتو د 25% تلفاتو مسؤلین طالبان او نورې وسلوالې ډلې بولي او د 26% تلفاتو مسؤلیت افغان ځواکونه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم دې ته کتلې چې په تیرو لسو کلونو کې د جولای میاشت د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. د ورځپاڼې په وینا د ملکیانو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د افغان او امریکایي ځواکونو عملیات هم له طالبانو سره د خبرو تر درېدو وروسته زیات سوي دي. ورځپاڼې لیکلي، امریکا د ژمي تر اخره له طالبانو سره په خبرو بوخته وه او دواړو لورو هڅه کوله چې د خبرو پر مهال لوړ لاس ولري. نو د طالبانو حملې زیاتې سوې او امریکایي ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات هم ډېر کړل. نیویورک ټایمز لیکلي چې طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په بېلابېلو سیمو کې حملې زیاتې کړې او افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په ملاتړ هوایي او ځمکني عملیات هم زیات کړل. په نتیجه کې د ورځپاڼې په وینا تر ټولو زیات تلفات په دې جګړه کې ملکیانو ته اوښتي دي. د امریکا چاپ ملیټری ټایمز ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ملکیانو تلفاتو زیاتېدو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملګرو ملتونو په راپور کې د تلفاتو زیاتېدو تر څنګ یو بل ټکان ورکوونکی ټکی هم شته چې په نهو میاشتو کې د دغو ملکي تلفاتو 40% یې کوچنیان او ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې رئیس فیونا فریزر وایي، تیرې درې میاشتې یعنې جولای، اګست او سپتمبر د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وې. د دې په وینا په لاس جوړ سوي چاودېدونکي مواد او وروسته عملیات او نښتې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو کچه ډېره کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورېده. پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر په 20مه د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي او د اکتوبر 1 نیټې پورې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. هغه په ډاګه کړی چې پرلت به تر هغه روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن لویو ګوندونو هم د فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې اجازه ورنه کړي. په دې موضوع باندې زما همکار احمد تکل د پاکستان د مشرانو د جرګې له غړي او په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لایالتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه کړي. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې پر هغو عواملو رڼا اچوي چې د اپوزیسیون ګوندونه د حکومت پر ضد په یوه لیکه کې درولې.
موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او درغلي په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی. بدامنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره شوې ده، ګراني زیاته شوې ده، بیروزګاری زیاته سوې ده، پارلمان هېڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیانو هېڅ حیثیت نشته، د صوبایي سکم دغه دی، خارجه پالیسي ټوله ناکامه ده، داخله پالیسي کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. اپوزیشن ګوندونه چې کوم پرېکړه بیا مولانا صاحب خپله رحمان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټي او دا ګوند چې دا بالکل عملا په دې مارچ کې به شریک وي. جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، سند نه، او د پنجاب نه څکم پښتانه د زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملت پال یا نشنلیست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې بیا اپوزیشن پارټیانې داسې ځینې دا وایي چې موږ به په دې کې ناست یو، برخه به اخلو، ځینې وایي چې موږ حمایه کوو، حمایه ټول کوي، خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې د حکومت پر ضد دغه نهضت چې د پیل کړی هم د ملتپالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړي؟
دا کامیاب په دې باندې به زه دا ووایم، مثال کې حکومت وایي چې موږ نه لکوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت خبره وکړي، کله وایي چې موږ په اسلام آباد نه رای لکو، کله وایي چې موږ پرلت نه لکو، موږ د احتجاج نه لکو. نو دا د حکومت چې دی دا غلطه خبره کوي چې موږ مانه دوی وناسته نه لکو یا د ازادي مارچ نه لکو. دا په کار هم دا دی چې په هر حالت کې دا ازادي مارچ دی دا وشي، دا لازمی دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکې غوړي پوښي دا چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې، د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی؟
منظور پښتون او پی ټی ایم هغه ډیره ساده خبره کوي، های مر پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډیر زیاتوب سو دی لګر پښتانه سره نو پکار دا دی دی دا سمور دا پیچیم کم شپر خبری وی شپر نکتی وی پر دی عمل در آمد ندی سو پیچیم سی دی دا پرامن اتجاج تا نی لکی حکومت سی دی که پر دی باندی مولانا صاحب لر کومک وکی دا گر مسلی سی دی آگی کسم کامن دی گور پیچیم خونو دی حکومت زید دا غسی دی پیچیم خدا کول غواری دا جلا موضوع دی سی مثال مولانا عبدالرحمن صاحب د آزادی مارچ دی او پیچیم ته دونه گنجائش ور لکی سی غده دی برخه سی
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن دغه اعلان پاړه چې د اکتوبر په 28مه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لار لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1 نیټې به اسلام آباد کې پرلت پیل کړي په دې اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر عثمان کاکړ سره مرکه اوریده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په شمالي سیمو کې د ترکیې د حکومت د اوربند له موافقې سره هم د درنې جګړې ریپورټونه خپاره شوي او د تلفاتو خبر هم ورکړل شوی دی. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې له خپل ترکي سلسله سره یې خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې اوربند مراد کړی. نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردغان سره شغېدلی دی. ترامپ پرون مخصوصا پر ټویټر ولیکل چې د ترکیې ولسمشر ورته ویلي چې د سوریې په شمال کې د سنایپر ټوپکو او هوان ډزې شوي خو ژر بندې شوي دي. ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې په سوریه کې د وضعیت په اړه د ستر پرمختګ خبره کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پرون په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات یې درولي دي او په هغه موافقه ولاړ دي چې له امریکا سره یې کړې ده. خو په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکیې په مشرۍ ځواکونو هوایي حملې کړې دي. د ادارې ویلي چې په هوایي عملیاتو کې 14 تنه وژل شوي دي. هوایي حملې د راس العین ښار ختیځو پولو ته نږدې د باب الخیر په کلي کې شوي دي. په دې سیمه کې د ترکیې د متحدو ځواکونو له لورې د هوان مرمۍ هم شتل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې ویلي چې په سیمه کې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک 8 جنګیالي هم وژل شوي دي. د ترکیه حکومت د پنځشنبه په ورځ لایو لورډ بام امریکای پلاوی سره چې د امریکا د جمهور رئیس تمرستیال په مشرۍ انقره ته تللی وو د سوریه په شمال کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پنځشنبه په ورځ په انقره کې خبریالانو ته وویل چې ترکیه موافقه وکړه چې 130 ساعته د سوریه په شمال کې پوځي عملیات ودروي څو کورد ملیشه ځواکونه د سوریه پولې ته نږدې له مسؤون زون څخه ووزي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون خبرداری ورکړ چې که کورد ملیشه له سیمې ونه وتل دوی به د کوردانو پر ضد خپل پوځي عملیات د اکتوبر په 28 له سره پیل کړي. خو د کوردانو په مشرۍ د ډیموکراتیکې سوریه ځواکونو ویان مصطفی بالی پرون ویلي چې ترکیه ځواکونو اصلا عملیات نه دي درولي. هغه ویلي چې ترکیه له کړې موافقې سرغړونه کړې ده او په سیمه کې هوایی او ځمکني عملیات جاری ساتلی دي. مصطفی بالی ویلي چې د ترکیه هوایی او ځمکني قواو د وسلوالو پر پناه ځایونو د ملکی خلکو پر استوګن ځایونو او روغتونونو حمله کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. د ترکیه حکومت هغه کوردان چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله تروریستان غنی.
ستاسو لا پیغامونو
زه خپل د غزنی ولایت خبرې کوم. متاسفانه زموږ په یو وکیل هم یو تعداد خلک په قصد او یو تعداد خلک په ناپوهي سره د یو داسې ملي او ارزښتمنو پروګرامونو د مخنیوي لپاره منفي تبلیغات کوي او مخه یې نیسي چې د هغو جبران بیا هیڅکله هم امکان نه لري. لکه لومړی دوی وایي واکسین په مقابل کې چې د دوی په وینا د خوږ وینه ده یا هم د هډوکو د کمزورتیا سبب کیږي. دویم د وینې د ټابلیټ په مقابل کې چې نجونو ته په مکتب کې ورکول کیږي د دوی په وینا چې دغه ټابلیټ نسل ورکوي او د ښځې رحم خرابوي. دریم د مکتب په ماشومانو د چینجي ګولۍ ورکولو پروګرام د دوی په وینا چې دغه ګولۍ د نشې او د تی سبب کیږي. نو ګرانو هیوادوالو، د دښمن د پریبونو او ټولو مواردو په هکله لږ هوښیار اوسئ. دښمن همیش که داخلي دښمن ده که بهرنی دښمن ده، هغوی کوښښ کوي زموږ تاسو هغه ملي پروګرامونه تر سوال لاندې راولي او بیا دوی خپلو شمو هدفونو ته ورسیږي. هیله کوم چې ټول بیداره او هوښیار اوسئ.
زه عطا محمد د کندهار ښار د دولسمې ناحیې زه په تماس کې یم. زما د کندهار د ښاروالو څخه دا غوښتنه ده چې دغه په دولسمه ناحیې کې د ابل راشدي وژنې ته دغه پورته کړې وه عکسونه چې د جاجې کار بشپړ شو. آیا موږ د دې مستحق نه یو که موږ ته دا حق نه دي راکول شوی چې لوړه خوا د جاجې د سال ډامبر په اوس موټران رایله کې هغه ګډې خاص موږ کورو باندې راځي چې کالي پرېولو ورور دوم وار موږ ته بیا پرېولل غواړي. نو زه وایم چې د دا کورو په مابین کې یوه هاجره وه، د هاجرې مړې هم سره وکښله. یول کار شروع کېږي، د عینومېنې د دېواله پرې رسېږي، خو هغه کار متاسفانه پر مینې باندې پاتې شو. نو زه وایم چې دغه جاده چې دوی پخیې نو چې کار یې شروع وکړه باید کار بشپړ کړي. کور ودان، د ازادي راډیو د کارکوونکو سره خدای پامان. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ په دې بالا کلي سیمه کې د چاودنې له امله 28 تنه وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. ټاکل شوی ده چې نن د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه چې ځینې پرون خاورو ته سپارل شوي د ځینو جنازې نن ترسره شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې نشي اعلانولې. د ټاکنو د مهالویش پر اساس کمیسیون باید د انتخاباتو ابتدایي پایلې نن د میزان په 20مه اعلان کړي وي. د بدخشان د بهارک او اشکش شم د سرک د جوړولو مسؤلان وایي چې د لار به په شپږو میاشتو کې پخه شي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې یوې خپلواکې ادارې ویلي چې د سوریې په شمال ختیځو سیمو کې پرون د ترکي ځواکونو په هوایي حمله کې 14 ملکي وګړي وژل شوي. او د اروپا د فوټبال ټولنې ویلي چې د روسیې او کاسوو د فوټبال لوبډلې د امنیتي ګواښ له امله تر دې وروسته د فوټبال په اروپایي سیالیو کې د مخامخ لوبې اجازه نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو، د مالی اقدام کاري ډله یا FATF نن جمعه پریکړه وکړه چې پاکستان د دغه سازمان په تور لیست کې نه شاملېږي. دې ډلې تر 15 ورځنۍ غونډې وروسته البته پرون جمعه دا پریکړه وکړه، خو پاکستان بلا هم د دې سازمان په خړ لیست کې پاتې وي. اسلام آباد ته څلور میاشتې وخت ورکړل شوی چې د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه او د تروریزم د تمویل د سرچینو د تړلو په وړاندې اقدام وکړي. د مالی اقدام کاري ډله څه ده؟ د دغه ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شاملېږي؟ پاکستان ولې د دې ډلې په خړ لیست کې پاتې دی؟ او که پاکستان په تور لیست کې شامل شي څه پیښیږي؟ سالم احمد صالح په دې اړه جزئیات لري. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه خبرېږي.
د مالی اقدام کاري ډله یا FATF چې مرکز یې په پاریس کې دی، هغه سازمان دی چې ځینې حکومتونه پکې شامل دي. دغه سازمان په 1999 میلادي کال کې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا G7 په نوښت ایجاد شو. د مالی اقدام کاري ډلې عمده هدف د پیسو مینځلو په وړاندې مبارزه وه، خو په 2001 میلادي کال کې په اهدافو کې د ترورزم د تمویل پر سرچینو څارنه هم شامله سوه. په دې ډلې کې دا مهال 30 هیوادونه او دوه سازمانونه د خلیج د همکاري شورا او اروپایي کمیسیون شامل دي چې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو استازیتوب کوي. د مالی اقدام کاري ډله د یوه اجرایي رئیس لخوا اداره کیږي. دغه رئیس د پیسو مینځلو په وړاندې په مبارزه کې د رهبری او د فعالیتونو د همغږۍ مسؤلیت لري. د ترورزم د تمویل پر سرچینو او د ډلیزو وژنو د وسلو د مخنیوي پر چارو هم څارنه کوي. د مالی اقدام د کاري ډلې په لیستونو کې کوم هیوادونه شامل کیږي؟ د مالی اقدام کاري ډله د تحقیقاتو صلاحیت نه لري، خو هغه هیوادونه چې د پیسو مینځلو او د ترورزم د تمویل د سرچینو په برخه کې د دغه سازمان د څېړنو پر اساس ستونزې لري، له دغه سازمان سره د همکاري د اندازې له مخې په کلانیو لیستونو کې شاملېږي. په تور لیست کې غیر همکار او ترورست هیوادونه شاملېږي. په خړ لیست کې هغه هیوادونه شاملې چې د ټروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. شمالي کوریا د دغه سازمان په تور لیست کې شامل دی. ایران د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ټروریزم د تمویل پر سرچینو کافی کنټرول نه لري. پاکستان د مالی اقدام د کری ډلې په خړ لیست کې شامل دی. دغه سازمان له بانکونو او پانګوالو غواړي چې په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې په خړ لیست کې شامل دي. پاکستان ولی د مالی اقدام د کاري ډلې په خړ لیست کې شامل شوی دی. د مالی اقدام کاري ډلې تیر میلادي کال پاکستان د ټوریزم د تمویل پر سرچینو د ناکافي کنټرول له کبله په خړ لیست کې شامل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي متحدانو یې د پاکستان پر ضد د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. دا اقدام د دې لپاره وسو چې پر پاکستان فشار راوستل سي، د افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی د تمویل سرچینې بندې کړي. پاکستان دغه راز تر فشار لاندې دی، هغو ډلو ته له پناه ورکولو ډډه وکړي چې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې دخیلې ګڼل سوي دي. پاکستان بیا هین تورن کړی چې د مالی اقدام کاري ډلې په خړ لیست کې د پاکستان د شاملېدو اصلي لامل دی، خو هین دغه تور رد کړی دی. که پاکستان د مالی اقدام کاري ډلې په تور لیست کې شامل سي څه پیښیږي؟ په اصل کې چې د پاکستان اقتصاد له سختو ستونزو سره مخامخ دی، که دغه هیواد د مالی اقدام کاري ډلې په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پر پور هم اغیز کوي. د پیسو نړیوال صندوق باید د پاکستان په اړه د مالی اقدام کاري ډلې پریکړې ته پام کولی. د نړۍ پانګوال هم مجبوره کیږي په پاکستان کې د پانګونې پر مهال د مالی اقدام کاري ډلې تصمیم په پام کې ونیسي. که پاکستان په تور لیست کې شامل سي، دا اقدام د دې سبب کیږي چې په پاکستان کې بهرنۍ پانګونه کمه سي او د پاکستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ سي.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کورنۍ پیسې نه سپما کوي، د پیسو پس انداز کورنیو ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثیلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي، زه مرسلین اصلای درته وړاندې کوم، را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډېر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري، خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي، نو څنګه سپما وکړي؟ په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي،
ولا چې پیسې داسې نه زیاتېږي د خرڅ نه اضافه ای، نو چې اضافه سي مالدار سپما کوي او چې اضافه نه تر هم به سپما کوي نه کیږي. د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15-16 نفر او د فاميلي کله کیږي. دا اصول دی، یا چا ته قرضې یا چا ته قرض وام کوي یا د همسایه څخه تر زوی څخه کاکا څخه ماما تر څو چې بیا پیدا کوي ورکوي. موږ د خپل معاش اخلو، د ژوند سره موږ سي عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرف ډیر نه سپما نه کولای نو کیږي.
ځینې کسان بیا هر څه توکل کوي او وایي چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه. د بې پروايي او ډېر اسراف له کبله هم په کور کې پیسې نه پس انداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وایي خدای چې خوله راکړي روزي به یې هم پیدا شي.
پس انداز نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده. دایمن پیغمبرانو قرباني سم چې نه درلوده، اما هغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خې خوره خې هغه د سبا تعالی لوی ده مهربان. خدای را رسوي له خو خې را رسوي میلمنو ته ورکو خې ورته راخلو په خو یو زین خلک هم د سیادت لري پس انداز کې چاله پریک د نن پریک د میلمته کنه ورکوم میلمته بینن خغه واخ نه خلی اخلي خ ترکاری او میوه چې نه ورته دي الله لوید من خو ورکو خې ورته مخته کو پس انداز نکو
بل خو بیا د سی خلک هم پټولنه کېشته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دود غندې پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقدو پیسو خپلو بچو ته سپما کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزا محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی.
زمونږ مشران چې وو هغه همدغسې سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغسې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس د مونږ د پاره هم هغو دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده. مونږ اوس سپما هغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصېږو. مونږ خپله ګزاره هم کوو، داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو، خو هغه څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو، ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو. بس خوشحال یو، کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی.
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده. که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي، مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي. دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي، د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتکی په اړه وایي:
سپما هغه حالت کې مونږ کولی شو، اول تر باید مونږ خپل معاش وسنجو، بیا خپل د میاشتې مصرف وسنجو چې څونه په میاشت کې مونږ عاید لرو او څونه خپل مصرف لرو. فرض مثال کې یو سړی په میاشت کې دوه جوړه درې جوړه کالي اخلي، خپل د معاش نیګانه باید هغه خپل مصرف ټول کنټرول کړي، مصرف خپل کنټرول کړي او باید کوم شیو ته چې دی ضرورت لري ډېر اړین دي ورته هغه مصرفونه وکړي، او کوم خواهشات لري د مصرف چې پرې راځي هغه باید کنټرول کړي او مصرف خپل کم کړي. د دولت معاش نه کته وشه کول سپما ولري، هغه سپما ته یو بل ځای کې انویسټ کړي، سرمایه ګذاري کړي، یو وړکی کو بزنس شروع کړي، هغه ته دوه معاش جوړېږي.
د پیسو سپما نه یوازې کورنیو ته ګټه لري، بلکې هیواد ته هم ګټې درلودلی شي، ځکه د یو هیواد اقتصادي پرمختیا د پانګې اچونې پورې اړه لري او پانګې اچونه بیا تر ډېره حده پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري. د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترڅ کې سپما شوي پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې اچونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږېدلی دی:
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده، ډېر مهم رول لري، ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي، نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري. طبیعي ده چېرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخته راځي چې هلته عجلې مریض پکېږي څه داسې بل کاري، په دې خاطر سپما باید ډېره ضروري ده او ګټې داري چې په هغه ضرورت په وخت کې عجل په کار کېږي او عجل به نغدي لري.
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اند دي: څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي، باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم واوسي. په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظري وایي:
خصوصا په هغه کورنیو کې چې د هغه عواید کم دي، نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصاد ملي کې دغه پس اندازونه یا سپماوي رامنځته شي. اختیاري پس انداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کېږي، اما په شکل د اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کړو. هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپلو مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو، کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو، پیسې سپما کړو. اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصاد کل یا د اقتصاد ملي کې د همدغه وړو کوچنیو سپماو څخه رامنځته کېږي. یعنې په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ، هیڅ وخت څوک نه دي پیدا شوي چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه ګذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دي پوره کړي. طبعا چې هغه کوچني پس اندازونه چې دا ټول راټولېږي بانک ته، او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کېږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نمې ملک اکبر ده، د بودخاک وسیدر کې هم د ټغر ملک نه بوجه ده. خبره ده انده له پرب کار کې د خصپ مخ شه ده، ارسو کې بيدو کې مصرف زیاتونو کې
زما نوم محمد قاسم ده ز اصل د ننګرهار ما پسنداز خنه ده ځکه انسان په خپل ژوند باندې دا باور نه لري چې سبا به زه ژوندی مې به نه یم نو باید خپل هغه ژوند سره یې باید ښه وخوري ښه واغوندي ښه میلمه ته یې ورکړي او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي نو افغانستان کې پسندازي اول خو کېږي نه
نوم شرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم که سپما نشي کولی لازم میاشت په میاشت نورم باقي کېږي بیچاره باور په خدای وکړه دا اوس په دومره مشکل کې زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې یو لس روپۍ کومک راسره وکړئ وکړئ ډېره سخته ده
زادی رحمان نومیگم د لغمان اوسیدون کې زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادۍ رادیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري
درنو اوریدونکو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل هارون ګلزاد صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستې ده
دادا دلته یما
تراک یو څور پیرا کا
روپی
وو
وای خو پرون دی یو ری دونه ډیره سودا دی راوړ نو روپی خو ما سره نسته
ته ونی سره کا پیسې را چې په کار می دي کنه
وسړیا نسته پیسې په خدای کا پیسې دي
تا عجیب خبره کې زه درته پیسې را کته و نشته او چا په سلار شمه
هر چا په سې زی ور زلار شه سل واری می درته ویل چې وسړیا دا سودا لیګ راوړ ټول خرابې ګرانه لیګ پیسې پسند است کوا خو چا ته وای اوس نو کینه
ته اوس پیسې راکا چې ما په کار لري دلیل مو وای راته
زلغونی کور کې یې کیا
او راځه راځه خو ورندار راځه یا راځه په خیر راځه
په کور کې دی السلام علیکم
سلام علیکم
ها میر ګلا کا خې جوړې په خیر کې
راځه
راځه دال د بر کینه
سم دا سم سال مو دی سل سر اختواز خبودی مکوره او دروازه تر شام دی اواز واوره دی
خوری چه درسته اوایم دا ورور دی نده هر وقت ورطا وامه چه او سره لیخ پسنداز وکا لیخ پسنداز وکا چه تا وای او سرقل ما تا پیسه را که زیده کمه کمه
اونی ماشه نده خیسی
ماش می خسته او ماش می دیتا ور که به پیسې را کړی سودا می وخت څه دی خپل را وړه سودا او صورتم پیسې را کړی پیسې نشته
نو ماش خلاص کینو پسنداز نه لري ټولوی نه څو پیسې نو د کومې کې دای د کوم ځکه
نو څنګه کوم حکومت را خو سودا په کاریږي کنه
میر ګلا کا خو د څه وکړه چې تاسو باید یو داخل ولرې یو پسنداز ولرې زکه دې باید ورځ ته د پیسې تاسو په کاریږي
سپما دې شته چې څوک وکی ما غد مال مسیان نه دی چوله ته میو یاد از کچنه ای دخله که خیزی دی بچه در چور پی ور که با جره یوزی پا خوشحالی اون واچی امال که وسط نو در لویان در پر خو بیخی پا کرده چه پس انداز ور داری
وی خوری ما مخپل زوی تا جور کرده ار او را چه پیسی پی که چو ما را پوری خانده وی پا دیوائی و رو پای چی شای کیگه وسره یام دیوائی و رو پای دیری
اوکی اوکی باید پس انداز ور داری که ما تن خاچ دی وخت ساده پسنداس پیسې ته غوښه کوله ک وزرغونی جن ته ورکړه دالته غوښه په داخل کې واچو یو ورځ جوړیسته نه جوړیسته د پتن دی لاس باندې هغه در سره بس زر کوي یا انده ته په دند خور کیږي
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره نه لري نه لري چې دته ورکي
تاسو کوشش وکړئ چې پسنداس به دولري خرسم به د خپل د غماش په اندازه باندې برابر کړئ اضافه مصرف مکوي
سلوارې می ورته ویلې وروره کله دې چا خبر مانی دومره ترکاری راوړي دومره ترکاری او سودا راوړي چې هغه نیمه خراب سي دې باندې غورځو خدا مصرف دی
نه اسراف دی ولې داسې کوي وروره
خا خبره دې وکړه خورې وروره تام خا خبره وکړه او خیر خزې ته اوس پیسې راکا زه بلار شم د خلکونه بم راوړم او اوس می پیسې په کار دي نور چې څنګه می خورو وي او خې می هغه خبره
ګوره سړی زه به دې زباید د خلک در سره راوړم هغه مات کا اس مر چې وی هغه واخله
خاصه ته اوس پیسې راکا زه په یګم نورم لري دین وروسه بداسې نکوم
ګرانو دوستانو دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري